دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د امتیاز ګټلو لپاره د تاوتریخوالي ډیرول یو خطرناک لوبه بلل ده د نوموړي په خبره دغه چلند د سولې بهیر زیانمنولې او د افغان مشرانو په خوانې ناسمې انګیرنې تکرارولې شي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمن د سپتمبر له 12 را په دی خو دوه کې خبري روانې دي د خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی خو ورسره د افغانستان په مختلفو برخو کې د دواړو لورو ترمن تاوتریخوالي هم ډیر شوی دی زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلی چې د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر او دغه اساسي پوهاوی چې افغان کشاله پوځي حل نه لري ګواخلی شي له دې وړاندې طالبانو د یو اعلامیې له لارې امریکایي ځواکونه په هلمند فراه او ځینې نورو ولایتونو کې د دوی په وینا د جګړې له سیمې او وخته بهر بې مورده بمبارۍ کولو له امله د دوحې تړون په ماتولو تورن کړي په کونړ کې چارواکي وایي چې پر دغه ولایت د پاکستان له لوري بیا د راکټونو بریدونه شوي دي په تازه پیښه کې د چارواکو په خبره تیر ماخوستن د مرو ولسوالی ترخو بو سیمه کې پر یو کور توغندې لګیدلې ده ځای چارواکو امریکا غک ته ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ د ډیورنت کرخي له هغه غاړي پاکستانی نظامیانو وشتلې چې یو کوچنی انجلۍ یې وژلې او د مور په ګډون یې د کورنۍ څلور نور غړي ورته ټپین کړي چارواکو ویلي چې په تیرو څلوري ساعتونو کې د پاکستانی نظامیانو له لوري یو ځل بیا د کونړ ولایت پر مروري ولسوالۍ شپاړس فیره مرمۍ راتوغول شوې له تیرو څو کلونو راهیسې د کونړ پر یو شمېر ولسوالیو د ډیورنت کرخي له هغه غاړي څخه توغندې دیس بریدونه کیږي افغان چارواکي وایي چې دغه بریدونه پاکستانی نظامیان کوي خو پاکستانی چارواکي ډیر وخت دغه ادعاوی ردوي حکومتي چارواکي وایي چې د خوست د زازی میدان ولسوال لخپل یو ساتونکو سره یو ځای یو وسلوال برید کې وشل شوې ده د پکتیا ولایت چارواکو امریکا غک ته ویلي چې پر ولسوال عبدالحی زازی ماسپخین د ګردیز کابل په عمومي لار د تیری په سیمه کې برید شوې ده هغوی زیاته کړي چې په کمین کې د ناستو وسلوالو کسانو په یاد برید کې ولسوال عبدالحی زازی او د هغه یو ساتونکی ځای پر ځای وژل شوي او دوه نور کسان ټپیان شوي دي تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی په داسې حال کې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي د امریکا په هغه ایالتونو کې چې ولسمشر ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن یې ګټل غواړي دواړو کاندیدانو پر یو بل نیوکې کړي ولسمشر ټرمپ په نیواډا ایالت کې خپله ټاکنیزه مبارزه یوې کلیسا ته لتللو او هلته د بسپنې په راټولولو سره د یک شنبې په ورځ پیل کړه نیوادا ایالت کې له 2014 کال راپه دې خوا ټاکنو کې د ولسمشرۍ جمهوریت غوښتونکي نومان رایه نه ده ګټلې غونډې کې زرګونو خلکو چې د ولسمشر په تړي شعارونه ورکول او پر سیال کاندید جو بایډن او رسنیو یې ملنډې وهلې ګډون کړی و په ورته وخت کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن په ډیلاویر ایالت کې د شنبې په ورځ یوه غونډه کې ګډون وکړو او له هغه وروسته شمالي کیرولاینا ایالت ته د کمپاین لپاره لاړ شمالي کیرولاینا هغه ایالت دی چې له 2013 وروسته په کې کوم د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید رایه نه ده ګټلې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 40 میلیونه زیات شو د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون احصایې ښیي چې تر نن ورځې په نړیواله کچه د کرونا ټولې پیښې 40,500,902 ته رسېدلي او له دغه امله د مړو شویو خلکو شمېر 1,00,000 ته رسېدلی دی د فلسطینیانو پخوانی لوړپوړی مرکچي او د فلسطین د ازادۍ بخونکي سازمان مشر صاحب حرکات هغه پیژندل شوي وتلې څېره ده چې تازه په کرونا اخته شوي نوموړی د یک شنبې په ورځ په بیت المقدس کې یو اسرائیلي روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس واتې مثبتې پیښې ثبت شوي او دغه وایروس 15 کسان وژلي دي د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 40,200 ته لوړ شوی دی پر ایران باندې د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو اخیستلو بندیز د یک شنبې په ورځ پای ته ورسید دغه بندیز چې د یوې لسیزې راهیسې ناپیس شوی و ایران یې له بهر څخه د وسلو ټانکونو او جنګي جټ الوتکو له اخیستلو محروم کړی و د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني ترمنځ 15 کال وړاندې د شوي اټومي موافقه دا بندیز ختم کړ ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز په پای ته رسیدو سره ایران کولای شي خپل پوځي وسلې چې اکثریت یې د 1990 کال د اسلامي انقلاب څخه د مخه برابر شوي وي نوي اواسري کړي او همدا شان هغه وسلې او پوځي تجهیزات چې په خپلې جوړوي پر نورو هیوادونو خرڅ کړي خو په عمل کې له یوې خوا د ایران اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو پخوا پر هغه هیواد باندې د لګیدلو بندیزونو له امله ضعیف شوه او همداشان نور هیوادونو هم له دې ویری چې امریکا پر بندیزونه ونه لګوي خای د ایران سره د تسلیحاتي معاملو څخه ډډه وکړي. بریتانیا او اروپایي ټولنې ویلي چې د دواړو اړخونو ترمنځ تړون لپاره د دواړو اړخونو د تفاهم دروازې خلاصې دي. دوی یو پر بل غږ کړی چې د دوی ترمنځ د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د دوام لپاره یو جوړجاړی وکړي. دوه میاشتې وړاندې له دې چې برتانیا له اروپایي ټولنې ووځي باید دواړه اړخونه د بریتانیا او اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ د دوام لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، خو دواړو اړخونو په دغه اړه تر اوسه کوم پرمختګ نه دی کړی. د اسرائیل او بحرین ترمنځ د بشپړو او عادي ډیپلوماتیکو اړیکو د پیل تړون د بحرین په پلازمینه مناما کې لاسلیک شوی. په هغې غونډه کې چې تېره شپه په مناما کې جوړه شوې وه د دواړو هیوادونو استازو د اړیکو جوړولو یو ګډ بیان لاسلیک کړ. د دې تړون په رڼا کې تمه ده چې دواړه هیوادونه د یو بل هیوادونو کې خپل سفارتونه پرانیزي. د ګډ بیان لاسلیک وروسته د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف بن راشید ازیانی وویل دواړه هیوادونه به په ټولو برخو کې ګټوره همکاري کوي، هغه سیمه کې پر سوله او د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو لپاره هم د یو دولت پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. خو اسرائیلي رسنیو ویلي په دې ګډ بیان کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ روانې کشالې ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د سودان د منځمهالي حکومت مشر د دغه هیواد د پخواني مستبد مشر عمر البشیر پر خلاف قضیه کې د نړیوالې جنایي محکمې سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د بشریت پر ضد جنایتونو او عام وژنې د تورونو له امله نړیوالې جنایي محکمې په 2003 کال کې د نوموړي د نیولو امر کړی و. نوموړی په دارپور کې د حکومت پلوي جنجوي ملیشو په مرسته د بغاوت په ځپلو کې د 300,000 خلکو پر وژلو او د 2.5 میلیونه نورو د دوی له کورونو پر ویستلو تورن دی. البشیر د ده پر ضد د څلورو میاشتنیو پراخو لاریونونو په پایله کې تیر کال په جون کې له واکه ګوښه او په 1999 کال کې د هغه کودتا چې په پایله کې دی واک ته ورسېدو په تور د 2 کلونو لپاره زندانی شوی دی. راپورونه وایي چې د چین اقتصاد د روان کال په 3مه روبا کې له جولای څخه تر سپتمبره پورې 15% وده کړې ده. په دې کچه وده د دې ښکارندویه ده چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم ستر اقتصاد د کرونا وبا له اغېزو بیرته مخ پر ښه کېدو دی. د چین د احصایې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د دغه هیواد د کال د 3مې روبې اقتصادي وده د روان کال د 2مې روبې کې د اقتصادي وده په پرتله 2.3% لوړه ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د میدان وردګو په ولایت کې محاصره شوی عسکر ژغورل شوی دی. یو شمیر نظامی کارپوهان په حکومت باندې اعتراض کوي چې د جګړې په وخت کې عسکرو ته په وخت وسلې، نظامی او روغتیایي مرستې او خوراکي مواد نه ورسیږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یوشت ولایتونو کې شدیده جګړه او ناامنۍ دوام لري او د افغان حکومت او امریکایي چارواکو پر وینا دا د سولې په خبرو اترو بد اغیز لري، خو افغان حکومت څومره د جګړې په میدان کې سرتیرو ته رسیدګي کوي. په ټولنیزو رسنیو کې پرون یو ویډیو خپره شوې چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د دفاع وزارت سرتیری ښکاروي چې طالبانو یې پر پوستي حمله کړې او په ټپي حالت کې محاصره شوې دي. په دغه ویډیو کې یو سرتیری له ولسمشر او لوړ رتبه چارواکو غواړي چې دوی ته نظامي مرستې ورسوي. د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دغه سرتیری یې ژغورلې دي. د دغه وزارت دی ویان مرستیال فواد امان په دې امریکا غک ته وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شب گذشته عملیات را که در ولسوالی جلریز
د افغانستان امنیتی ځواکونو تیر شپه د جلریز ولسوالی اشرو کمپ کې عملیات درلودل او هغه سیمه په کامله توګه د طالبانو له وجوده پاک کړه. موږ سرتیرو ته خوراکي توکي، وسلې او مهمات ولېګل او ټپیان مو روغتون ته ورسول.
انتقال داده شو او زخمیان به شفاخانه.
د دفاع وزارت ټینګار کوي چې د جګړې په میدان کې د سرتیرو ستونزو ته رسیدنه کوي. یو شمیر نظامی کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې د جګړې په میدان کې سرتیرو ته پام نه کوي او سلا نظامی او روغتیایي مرستې او خوراکي مواد ورته په وخت نه رسیږي. د نظامی چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
که چېرې دغه پوستي او دغه قطعات په دایمي شکل هلته پراته وي نو بیا هغه د یو عملیاتو په ترڅ کې، یعنی دواړه شکله چې هم هوایي ځواک هغو ته اکمالات کوي او په څنګ یې امون نور قطعات عملیات تر سره کوي، لارې خلاصې دښمن چې په هر ځای کې وي هغه د منځه وړي، بلاخره دغه لارې د دائم په شکل خلاصوي تر څو چې دوی بیا په اسانۍ سره په سهولت سره وکولی شي چې دغو قطعاتو ته دغو جسامونو ته دوی خپل اکمالات په خپل وخت او زمان وروسي.
یو شمیر نور نظامی کارپوهان وایي چې د افغانستان په حکومت کې د مکافات او مجازات اصل وجود نه لري، او هغه لوړ رتبه نظامیان چې د جګړې په میدان کې د سرتیرو ستونزو ته رسیدګي نه کوي سزا نه ورکول کیږي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي سید حسن ګردیزی امریکا غک ته وویل
امکانات درست برای خود میر افغانستان در اختیارشان قرار نمیگیره.
سرتیرو ته سم امکانات نه ورکول کیږي. شپې او ورځې تیریږي خو ټپیان او شهیدان په میدان پاتې وي، خو هیره دې نه وي چې موږ په حساسو شرایطو کې یو.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په کراتو ویلي چې د جګړې په ډګر کې سرتیرو ته په موقع رسیدنه د دوی له لومړیتوبونو څخه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د عامه روغتیا د وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې لا د کورونا دویمه صفه نه د خبره شوی، مګر د ژمي پراتلو سره د کورونا د ویروس پیخي هم ډیرېدل شي. د کابل نه د امریکا غ رادیو خبريال اکرام شینواري رپورت را کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني امریکا غ غشنه رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د کورونا وبا په وړاندې له رواني مبارزې خوخي سرګند کړه، او ویل چې د سیمې او نړۍ د هیوادو پرتله په دغه هیواد کې وضعیت ډیر ښه دی.
وضعیت کې ما داریم یسته کې د ری فصل سال
کوم وضعیت چې موږ یې لرو دا چې د کال په دې موسم کې درې فاکتورونه دي چې یو یې د هوا سړېدل، دوهم یې موسمي انفلونزا ده، او د هوا ککړتیا ده. دا درې فاکتورونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو سره مرسته کوي. په دوبی کې زموږ د کرونا پیښې ورورو کم شوې، او موږ د کرونا وبا د پیلس خرایسې دوه نه وړاندې چې نه هډیر شمه و نه و چې لنې کمرغه د کرونا پیښې مخ په کمې دوی
روبه کاهش بود.
د امر وخت وزارت سرپرست ویل چې په سلويختمه او یو سلويختمه و نه کې د نه هډیشتمه و نه پرتله د کرونا د وایرس پیښې یو څه زیاتې شوې. خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان کې د کرونا د وایرس دوهمه صفه خبره شوې ده.
کی نشاندې زیمه نیسته کې ګویا
دا زیاتوالی دا نه ښیي چې موږ د کرونا د وایرس دوهمې سپې ته داخل شوي یو. یو شمېر هغه کسان چې پخوا په کرونا نه وخته شوي پر دغې ناروغۍ اخته شو
و مصاب شدن.
په افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو وروسته روانه اونۍ دوه څلوېښتمه اونۍ ده. د عامه روغتیا وزارت سرپرست د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه ویل چې په دغه ولایت کې شاوخوا نیم میلیون زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې ټول دغه زده کوونکي نه دي معاینه شوي، او یوازې په ډېر کم شمېر زده کوونکي چې د کرونا د وایرس د ناروغۍ علائم پکې لیدل کېدل معاینه شوي دي.
وختي کې د بین 500 هزار نفر
کله چې د 500 زرو کسانو په منځ کې موږ د 160 یا 170 کسانو مثبت پیښې ولرو، دا د وضعیت خرابېدل نه ښکاره کوي او وضعیت ډېر ښه دی.
وضعیت بسیار خوب است.
دامی رخت وزارت سرپرست احمد جواد عثمانی ویل چې په هرات کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په تیر دوه اونۍ کې په پرلپسې ډول د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې. دامی رخت وزارت نن د دوشنبه په ورځ هم په دغه ولایت کې د کرونا د وایرس 15 مثبتې پیښو سب خبر ورکړ. د هرات سربیره دامی رخت وزارت د دوشنبه په ورځ په 9 نور ولایتونو کې هم د کرونا د وایرس د مثبتې پیښو سب خبر ورکړ. دا وزارت وی چې په تیرو سلیجی ساتونکو کې د ټولو واټیا نو سب شو په خوروسه اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر 3200 واټیا ته رسیدلې ده. د امنیت روغتیا وزارت رسمي شمیر نه خي چې په افغانستان کې د کرونا وبا د خبرېدو لپاره څه خطر نن ورځې پوري ټول 1300 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي، او 3200 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د امنیت روغتیا وزارت وی چې وسام په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15010 پاله پیخي شتدي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه انتخاباتي رقیب د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتي کمپین په وروستۍ هفته کې هڅه کوي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو وګټي. دا ځل د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د وخت نه مخکې په بیساري ډول رایه چول شوې دي، مګر هر یو کاندید لا هم د رای ورکوونکو د جلبولو لپاره ځینو ایالتونو ته په سفرونو بوختي. په دې حقله نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالي نظراني یوسف زین واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، په هغه ایالتونو کې سخت سیالي روانه ده چې تر اوسه معلومه نه ده کوم کاندید ته برای ورکړي. او څلور کاله د مخه ولسمشر ټرمپ ګټلی وو. ولسمشر ټرمپ د یک شنبه پر ورځ نوادا ایالت په لاس ویګس او ځینو نورو ښارونو کې د خپلو پلویانو سره تیر کړه، او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په شمالي کیرولاینا کې کمپاینی غونډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میشیګن او ویسکانسن ایالتونو کې انتخاباتي غونډې وکړې چې پکې ټولنیز واټن نو مراد شوی او لږو خلکو ماسک کارولې وو.
زه د ولسمشرۍ په تاریخ کې تر ټولو د بدترین کاندید پر خلاف مبارزه کوم. که زه دا مبارزه وبایلم، آیا تصور کولی شي چې څه به وشي؟ زه به د ولسمشرۍ د سیاست په تاریخ کې تر ټولو بد کاندید ته وبایلم. زه به څه وکړم؟ بلکې زه باید داسې یو چا په مقابل کې درېدلی وای چې ډیر با استعداد وای. لږ تر لږه په دې لاره کې زه کولی شم چې خپل ژوند پر مخ بوزم، خو مونږ به یې ونه بایلو، مونږ یې ګټو.
دیموکرات کاندید جو بایدن هم د شنبه په ورځ کمپاینی غونډه کې برخه اخیستې وه، او په ویسکانسن کې د ولسمشر ټرمپ په غونډه کلک نیوکه وکړه، ځکه په دغه ایالت کې د کرونا بې ساري قضیه ثبت شوې دي. د یک شنبه په ورځ جو بایدن د انتخاباتي غونډې لپاره شمالي کیرولاینا ته لاړو، او د هغه مرستیاله کاملا هاریس به د دوشنبه په ورځ بیرته خپل کمپاین د سره پیل کړي. د دواړو ګوندونو انتخاباتي منډې تړلې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا پولیسو تیرونی 14 کسان د میشیګن د والی د غوا کولو په تور ونیول. د پیښې د انتخاباتو اړوند د تشدد یره رامنځته کړې ده. د عامه پالیسۍ سړنیز مرکز مشره لیزا ګریویس وایي
ځینې داسې ښي اړخ پیژندل شوې ډلې دي چې له ځینو هغو ډلو سره مرسته کوي چې تر اوسه لا نه دي پیژندل شوي. ځینې ښي اړخې ډلې چې د والي امرونو ته استبداد ویل او د هغو د لغوه کولو لپاره یې هڅه کوله. نه یوازې دغې ډلې بلکې د امریکا ولسمشر هم داسې وایي. په دغه سې ځای کې تشې خبرې هغه خلکو ته زړه ورکوي چې تشدد ته تمایل لري.
د نیولو شوو کسانو نه وطنې د حکومت ضد ملیشا غړي دي چې د فیسبوک نه په استفادې فعالیت کوي او خلک استخداموي. که څه هم فیسبوک د دغې ډلې په بیانونو په اړه اف بی آی ته اطلاع ورکړي وه، خو کارپوهان وایي ټولنیزې رسنۍ تل د دغو ډلو ګواښونه نشي تعقیبولی. د امریکا په انتخاباتو کې د وخت له مخې رایې اچونې پیل شوې دي، او اف بی آی هڅه کوي چې امریکایان د انتخاباتو په لړ کې د خپل امنیت لپاره ډاډه شي، او د خلکو غوښتنې کړي چې د انتخاباتو اړوند هر ډول مشکوک جرایم او یا رای ورکوونکو د ایرولو په اړه اطلاع ورکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي، او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د سیمه او نړیوالو موضوعاتو په حقله رپورټونه اوري. د فراده ولایتي شورا استاذي د عامه روغتیا د چارواکو نه غوښتي چې د ګوزند واکسینو کمپینونه ګړندې کړي. خبریال خوشحال ځلان په دې حق له رپورت را لګل دي.
په هیواد کې د فلج ناروغي زیاتوالی په فرا کې هم پراخي اندیشنې را پارولې دي. د فرا ولایتي شورا رئیس داد الله قانی وایي د فلج ناروغي مخنیوي د روغتیا او ژوند د لومړیتوبونو څخه دی، او د عامه روغتیا له چارواکو څخه غواړي چې د ګوزان واکسین کمپاینونه ګړندې کړي. ښاغلی قانی د عامه روغتیا له کارکونکو څخه غواړي چې د ماشومانو د ژغورنې په موخه د فرا په ولسوالیو کې هم د پولیو واکسین کمپاینونو پر وړاندې د ستونزو حلولو لپاره په صادقانه ډول حلې ځلې وکړي.
روغتیایي چارواکو څخه مو هیله دا ده چې دوی د صادقه او کسان وګماري چې دوی لاړ شي په ټوله ولایت کې او منطقي کې دوی خپل واکسین تطبیق کړي، نه دا چې د دوی کسان دی واسي هغه غافل اوسي. د مخالفینو څخه مو هیله دا ده چې دا مریضي ساري مریضي ده، په دې کې دی ممانعت نه کوي چې کور ته د دې واکسین خدمات ارزسي.
په همدې حال کې د فرا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي د فرا په ښار کې هر ځل ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره تطبیقیږي، خو په وینای د امنیتي ننګونو له امله هر ځل د فرا په ولسوالیو کې زیات شمېر ماشومان د فلج له واکسین څخه بی برخې پاتېږي.
خصوصا د سایه چې د دولتي په سایه کې د موږ هر هفته زو سپروژن مونیټرینګ د سایه څخه کوو، کوم مشکل نه لرو په دې څلور نایي کې. نو مشکل په سایه کې دی چې طالبانو سره د موږ کولای نه شو سپروژن مونیټرینګ وکړو. د دولتي خلک خاصه نه پرې سپروژن مونیټرینګ صرف د دبليو ایچ او یونیسف هغه خلک پرې چې بل سپروژن به کې د دولتي لانی پرې نو د ستاور موږ په اطراف کې نه لرو. په دې خاطر په هر ځای کې چې موږ سپروژن مونیټرینګ ونه کوو
خو د فرا اوسیدونکو بیا په کلیوالي سیمو کې د پولیو واکسین پر وړاندې د ستونزو هوارولو په موخه د دینی عالمانو رول مهم بولي. محمد یونس سپاند وایي
د افغانستان او خاص ډول د فرا خلک ټول د علماو په خوله باندې هر څه وایي هغه کوي، نو دغه واکسین د علماو هم تایید کړی چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی. دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهڅې پوه کړي په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي دا ګټل لوکونه کې دا ځانونه پیښیږي.
په ماشومانو کې ګوزان یا فلج په ډیره لوړه کچه خطرناک او ساري ناروغي ده چې تر اوسه یې د درملنې په موخه هیڅ ډول درمل نه دی جوړ شوی، خو د پولیو دوه څاڅکي واکسین د ټول عمر لپاره د دغه ناروغي مخه نیولی سي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په قندهار کې د کانالونو د جوړیدو یو لوی پروژه پیل کړی ده. چارواکو ویلي دي چې د دې پروژو اساسي هدف زراعتي ځمکو ته د اوبو رسول دي چې د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راوړي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
په کندهار کې د شپږ څلور زره هکتار زراعتي ځمکې د خړوبولو لپاره د کانالونو د جوړیدو پروژه د کندهار په اوو ولسوالیو کې عملي کیږي. په دې پروژه کې چې درې کاله وخت نیسي د نوو کانالونو جوړول او د تخریب شوو کانالونو بیا رغونه شامل ده. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې پروژې پیل یې له ارغنداو ولسوالۍ څخه وکړ. دی وایي چې د دالې د بند تر اوبو لاندې ولسوالۍ کې به د نوو کانالونو د جوړېدو پروژه د کروندګرو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راولي.
دلته مسله دا ده چې کاروندګر اوبه نه درلودي او مونږ او تاسو پویږو چې کوکنار ډیر کم اوبه غواړي. کچیر کاروانګر ته زه اوبه مساعده کوم، هغه تناوب چې منځته راوړي تناوب زراعتي څو چند د کوکنار خپل کاروانګر خپل اخلي، هیڅ اړتیا دي ته نه ایجادیږي چې فرزندې لاړ شي کوکنار ته مخ واړي.
د کندهار مزکوال وایي چې د اوبو ضایعاتې له اوږدې مودې راهیسې لویه ستونزه ده. دوی وایي چې د اوبو د ضایع کېدو له مخنیوي سره به یې نه یوازې کروندې او باغونه ښه حاصل ورکړي، بلکې ډېر به د حلالو کښتونو کار ته وهڅیږي.
د ولسوالۍ خلکو ته داسې اوبه ورسي او موږ د کښت خاتون وبره چې د لیبانې ورس او درېمه ورځ اوبه و شان پلې و بېنډې و دا دغه مو کړې ده نو شان
نو هغه خو مجبور دی، هغه عیال په خلو کې اخست دی، عیال په پیسې دی، نو عیال ډوډۍ جنې غواړي، نو د چې دا پر دا رقم چې نو د مجبور دي چې وځي په پوری خو باندې نور کښتونه چې هغه د حکومت په خلاف کښت دی، هغه هم د مجبور دي په مجبوری پسې روان شوی دی، عیال ډوډۍ برابر یې نو دا چې د پر وخت هغه وخوري.
په کندهار کې د دهلی بند دی ولایت د کرنیز اوبو یوازنی او لوی منبع ده چې د کندهار د اوو ولسوالیو تر څلور زره هکتار زیاتې ځمکې ته اوبه برابروي. په لومړي ګام کې د نموړي بند په داخل کې رسوبات او په دوهمه برخه کې تخریب شوی کانالونه په لوړه کاچه وبځای کی. د کندهار کروندګر د نوو کانالونو د جوړیدو او د تخریب سو د ترمیم د دینیو پروژې تود هرکلی کی.
وصول مو معنا چې دی ارڅونه خوند ور دی واجر ده منګه ګټه نشو چې نه خلا واجر ده بزګر چې مودي واجر ده ده بزګر اجازه چې ارڅ خواري او زحمت او تکلیف وکړي به نتیجه دی واجر ده ده نتیجه په دې خاطر نور ترتی واجر ده ده چې موږ اصلات بهر څه نشو وتلای واجر ده.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د دالی بند دیوالونو د لوړیدو پروژه هم عملی کېدو ته نږدې شوی چې په تطبیق سره به په زرګونو جریب شاړم زکه ته او به ورسول سي.
نوې چن نوې وخت ستاسو د خوخي وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیمه کوټه کړه. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمرنه تعقیب کړئ. د تلمیاشتې نن هم نیټه ښه حرش با فلسطین وجو امریکا غاګ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د خوست په ولایت کې د نشئی موادو په ضد د مبارزې چارواکي هغه عملیات ناکام بولی چې پولیسان پکې برخه ونه لري. ابراهیم رحیمی د خوست نه راپور راکړی دی.
میرمن حبیبه د خوست په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو په توګه دنده پر مخ وړي. هغه کله ناکله د پولیسو له لوري د نشئی توکو پر ضد هغو عملیاتو کې هم برخه اخلي چې په مرکز او ولسوالیو کې ترسره کیږي. دوای پر کورونو کې دونکو تصفیوی عملیاتو کې د خزینه پولیسو حضور خورا اړین دی. زکر دې په وینا په کورونو کې د نارینه پولیسو په پرتله خزینه پولیسي ښه تلاشي اخیستلی شي.
مهم به ایست دا وخت که طبقه اوناس نباشه د خانه مردم د عملیات نمیتونن که اشتراک کنن. اینمی فرهنگ ما اجازه را بر ما نمیده که تنها طبقه اوناس بره، طبقه ذکور بره، طبقه و ناز باید همراهشان باشه.
پا هم دی حال که دی نشایی موادو پر ضد پولیس ری مبارزه مدیریت منصوبین وای پا هاگو تصفیوی عملیاتو که چه خزینه پولیس گردون لری نسبت هاگو عملیاتو تا بریالی وی چه یوازه نارینه پولیس تر سره کوی. دی یاد اداری مدیر سرمن احمد جان غرزنگ وای لده که بلا چه دی خزینه پولیس شمیر کم دی پا یو شمیر مواردو که دی عملیاتو پر محل لستون دو سر مخ کیگی.
دمنګ کچیر طبقه او نشل موږ سره نه دمنګ عملیات په یو کور باندې موږ عملیات هم په مختلفو شکلو باندې د بازي دي چې داخل دي کوري بازي دي چې مسیر د لار کې بازي چې بیرونی لکه د بازار په شکل په منځ کې. نو کچیر طبقه او نشل موږ سره د کور په تلاشي کې نه دمنګ عملیات ناکام دي.
دا محل د خوست په امنیه قمندانۍ کې د ګوتو پښمیر میرمنې د پولیسو په توګه دنده تر سره کوي. په داسې حال کې چې کلتوري مسایل د خزینه پولیسو د شمیر ډېریدو په مخ کې عمده خنډ بلل شوی، میرمن حبیبه وایي چې خزینه پولیسو ته ښه کاري زمینه مساعده ده.
برای خواهرای خود، برای زنای بیدرشان است یا هر کسی که می باشه باید اجازه را بتن که خدمت به وطن، خدمت به مردم، باید به وظیفه مقدس پلیس اشتراک کنن، خدمت به وطن خود کنن.
په دغه ولایت کې نشئی توکي نه کرل کیږي، خو پولیس وایي چې د قاچاق او خرڅلاو په خاطر کله نه کله په ځینو کورونو کې ساتل کیږي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.